آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنمی او په افغانستان کې د ماخام و بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدي او د امریکا غږ آشنا رادیو ماخمنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
په داسې حال کې چې په قندوز کې درنده جګړه روانه ده، ملګری ملتونه وای چې شاوخوا سل کسه مړه او ژوبل شوي دي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې ملګرو ملتونو ته به له مهاجرو سره د مرستې په غرض 1.3 میلیارد ډالر ورکوي. او د روسیې پارلمان سوریې ته د عسکرو او الوتکو د لیږلو او د داعش په ضد د هوایي حملو د پیل کولو لپاره د جمهور رئیس پوتین وړاندیز منظور کړی دی.
نن چهارشنبه د 1394 هجري لمریز کال د تلی یا میزان 28 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 13 کېږي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د قندز د تازه حال احوال په اړه په سیمه کې د خپل خبريال د ښار یو اوسیدونکو او د پخوانی والی سره غږیږو. خلمړی بشپړ خبرونه ز اشخلا رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وین وحید الله معیار وایي چې د قندوز په جګړې کې تر اوسه پورې 340 کسان وژل شوي دي او 340 نور ژوبل شوي دي. معیار په ټویټر کې ولیکل چې زخمیان د قندوز ولایت ملکي روغتونونو او د بې سرحده ډاکترانو روغتونونو ته انتقال شوي دي. معلومه نه ده چې کسان څنګه وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما وایي چې د دوی د اعدادو ارقامو له مخې باندې سل کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما وایي چې 6000 ملکي وګړي له ښار نه نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د افغانستان پوځ کوښښ کوي چې په جنوب کې د بغلان د ولایت نه تازه دمې قواوې قندوز ته ولیږي، خو طالبانو په لاره کې ځای په ځای خنډونه اچولي دي او دولتي قواوې نشي کولی چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. د سه شنبې په ورځ امریکایي جیټ الوتکو د حکومتي قواوو د ملاتړ په خاطر د قندوز د هوایي میدان په شاوخوا کې په طالبانو بمباري وکړه. طالبانو په هوایي میدان باندې پراخه برید پیل کړی دی. له بلې خوا د طالبانو ایوان ذبیح الله مجاهد ویل چې د دوی وسلوالو د ښار بانکونه، مغازې، دوکانونه او دولتي او غیر دولتي ودانۍ نه دي چور کړي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دنوریا. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور چې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وایي د مرکزی حکومت غفلت د دې سبب شو چې قندز سقوط وکړي.
غفلت شوی او دښمن ته په جدي سترګه نه دی کتل شوی او ځینې چارواکي ممکن ورته زمینه سازی کړي وي، په دې کې شک نشته. خو غفلت او له اوسني وضعیت او د ټولنې له عیني واقعیتونو څخه مکمل معلومات نه درلودل کیدای شي د رهبرۍ لویه ګناه وي. په دې برخه کې د ملي وحدت د حکومت مشرتابه هم ملامت دي او باید توجه وکړي.
دولت حکومت وحدت ملي هم به تخصیص نه سره.
عطا محمد نور ټینګار کوي مخکې لیدې چې دا ولایت سقوط وکړي، هغه په دې حق له مرکزی حکومت چارواکو ته خبر ورکړی و.
تاسو دا خبرونه د واشنگتن ناوړي. د زابل سیمه چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د قافې ماموریت په جلو ټکو په یو هوایي برید کې یو طالب قماندان له خپل څلورو ملګرو سره وژل دی. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غاک ته نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې د وسوالۍ د خاکې په سیمه کې د هغوی د سپرلۍ په موټر باندې هوایي حمله وشوه. له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې د خاکې سفید ولسوالۍ د نظامي شورا د پرېکړې له مخې موقتی ځای ته انتقال کړی ده. د فراه امنیه قماندان فضل محمد سمدیار امریکا غږ ته وویل چې توغن له سیمې څخه د نصر الله سیمې ته د ولسوالۍ مرکز تېره شپه انتقال شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د روسي پرلمان د مشرانو جرګې اسلامي دولت سره د جنگ لپاره سوریه ته د عسکرو د لیګلو او د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وړاندیز منزور کړی دی. په مسکو کې د روسي د حکومت یو بیان نن د چهارشنبه پر ورځ په یو تلویزیوني بیان کې وویل چې د پرلمان په پریکړه کې په سوریه کې د روسي د هوایي قواو د استعمالولو خبره هم شامل ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې روسي د تیرو څو ونیو په موده کې د سوریه په شمال لویدیځ کې خپلې بمباردمان او جټ الوتکو او اسکر ځای پر ځای کړی دی. د دوشنبه پر ورځ جمهور رئیس پوتین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې وویل چې د بشار الاسد قواوې د هغه په وینا په ډیره ضرورتیا لګیا دي مخامخ د تروریزم پر ضد جنگیږي او که څوک ورسره ونه درېږي نو دا به د پوتین په قول یو غټه اشتباه وي. پوتین وویل چې بشار الاسد باید په قدرت کې وساتل شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما بیا په خپل وینا کې وویل چې بشار الاسد باید په قدرت کې پاتې نشي او همې پر مخالفینو باندې د سوریې د هوایي قواو لخوا د بلری بمونو د غورځولو غندنه وکړه.
د نړۍ د وسناتي هوادونو مشرانو ژمنه کړې ده چې 1.8 میلیارد ډالر به د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسات ته ورکوي چې د مهاجرو او کډوالو د موجوده ستونزې د رفع کولو لپاره ورنه استفاده وکړي. د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا یو ډیر بد بحران دی چې اروپا او ملګرو ملتونو سره مخامخ شوي دي. دا اعلان د وسناتي ملکونو مشرانو د سه شنبه په ورځ نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په زمین کې د ملاقات په دوران کې کړی. په دا غونډه کې د خلیج د ملکونو مشرانو او د هغو اروپایي هیوادونو ځینو مشرانو هم ګډون کړی و چې لمنځني ختیځ نه ورته مهاجر رامات شوي دي. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټیمینر له غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل
واقعا چې د ملګرو ملتونو خیریه مؤسساتو سره د پیسو کمبود ډراماتیکه بڼه غوره کړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری او د خوراک نړیوال پروګرام د محتاجو کسانو ته د خوړو د برابرولو په خاطر د 500% بودیجې له کمبود سره مخ دي.
ملګر ملتونو واجی 15,000 کسان په منځنی ختیځ افریقا او ځینو نور ملکونو کې د روانو جنگونو او غربت لامل سکه جنوري نه تر وسه پورې د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لار باندې اروپا ته راغلي دي چې هلته سیاسي پناه واخلي او 3,000 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د کب نیونې یو کښتۍ نیولې چې ایران پکې وسلې بار کړې وي او په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته انتقالولې. په کښتۍ کې 13 ټانک زه توغندي او 450 نور توغندي بار و. د ائتلافي ځواکونو په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې راکټ لانچرونه او نور تجهیزات هم ضبط شوي دي. د کپتان بخ جلال په شمول د کښتۍ 14 عمله هم نیول شوې ده. سعودي عربستان او ملګري هیوادونه یې ویره لري چې ایران حوثي یاغیانو ته په دې خطر وسلې ورکوي چې د عربو په ټاپو وزمه کې نفوذ ولري، خو ایران بیا دا مني چې دغه یاغیانو سره سیاسي مرستې کوي مګر وسلې ورته نه ورکوي.
د رويټرز خبري اژانس یو وروستي ريپورت وايي داسې ګومان کیږي چې روسي د سوریه د حمص د خار په شاوخوا کې هوایي بمباري شروع کړي. امریکایي چارواکو د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې مسکو دغه عملیاتو په اقلا یو ساعت مخکې متحده ایالاتو ته اطلاع ورکړې و.
د چین دولتي مطبوعات وایي چې د ګوانګشي په ولایت کې په عامه ودانیو کې 14 شوي او لکتر لګدري تنه پکې جوړل شوي او 14 جوړل دي. چارواکو دا 14 نن د چهارشنبه پر ورځ شوی دی جنایي پیښې ګڼلې دي. د زنهوا خبري ایجنسی وایي د 14 په روغتون مارکیټ د بسونو په تمځای او حکومتي ودانیو کې شوی دی.
هندي پولیسو اته کسان په دې الزام ونیول چې مسلمانې خپل کور نه راوست او د غوا د غوښې د خوړلو په خاطر یې واژه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای سعودي عربستان ګرم کړی دی چې د هغو ایراني حاجیانو د مړو د سپارلو مخه نیسي چې تیره اونۍ د مینا پټیل ماټیل کې وژل شوی. ایراني چارواکي وایي چې په دغه پیښ کې د هغوی 209 حاجیان وژل شوي دي او 200 کسان تر اوسه هم لا درک دي. افغان او امریکایي ماموران نن د چهارشنبه پر ورځ په دوبۍ کې له پانګه چونکو سره غونډه کړې. د غونډې مقصد دا و چې هغوی وهڅوي چې د ناټو د قواو له وتو وروسته د افغانستان له نظامي میدانونو نه د تجارتي کاروبار لپاره استفاده وکړي. خو دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د طالبانو حملې دوام لري او امریکایي قواوې د قندوز په جنگ کې د حکومتي عسکرو په ملاتړ په طالبانو باندې هوایي حمله کوي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د هند وی محکمې 15 کسان نن د چهارشنبه په ورځ لدی عمله په اعدام محکوم کړل چې په 2008 میلادي کال کې د هندي چارواکو په وینا د دوو اورګاړو کې د بمون بچولو کې لاس لرل. په دغه پیښه کې 168 کسان وژل شوي وو. دغه کسانو محاکمې تقریبا 8 کاله وخت ونیو.
اوریدون کو وخت په واشنگتن کې د سهار 10:00 او 30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن د سټوډن اوریا. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په قندز کې جګړه روانه ده. افغان حکومت کوښښ کوي چې نیول شوي سیمې بیرته د طالبانو نه ونیسي. البته تیر ورځ تاسو په رپورټونو کې اوریدل چې وسله والو طالبانو د قندز ښار او د ښار ځینې برخه نیولې دي، او افغان حکومت ویلي و چې د ښار د بیرته نیولو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی ده. کومکي عسکري سیمې ته استولې دي چې دا ښار بیرته د وسلوالو طالبانو نه ونیسي. دا چې اوس په سیمه کې حالت څه ډول دي، ښار اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د خلکو د ژوند وضعیت په کوم حالت کې ده؟ په دې اړه د خپل خبریال ګل رحیم نیازمان، البته په سیمه کې د خپل خبریال ګل رحیم نیازمان نه تازه رپورت اخلو. د حل پوښتنه ترې کوو. نیازمان صاحب، غاګوریا؟
بلی
اوس. مننه. نیازمان صاحب، اوس خار کې وضعیت څه ډول ده؟ په مجموع کې البته په قندز کې وضعیت څه ډول ده؟
نن د سهار رئیس په قندز کې هغه سیمه چې بیګا د شپې امنیتي ځواکونه تر خپلې ولکې رنګ راوستي، هغه بیرته د لاسه ورکړي دي. امنیتي ځواکونه همدا مهال د قندز په هوایي میدان کې چې یو لوی نظامي اډه ده، د پولیس اکاډمي، د پخوانی پی آر ټي انګل ده، په کې او د دویمې لیوا قومانداني ده، په کې پازو کې راټول دي، او ځینې حکومتي چارواکي او د هغې تر څنګ نظامي سرتیري هم پکې دي. نن ورځ د قندز په ښار کې هم د بهایسار په سیمه کې جګړه روانه وه، چې په نتیجه کې ځینې ضدې زري موټرې یا ټانکونه د سیمې نه په تېښته باندې بریالي شوي دي، او هغوی خپلو نورو ملګرو سره یو ځای شوي دي، او په ضمن کې ځینې محلي پولیس طالبانو ته تسلیم شوي. همدارنګه نن د نظم عامه دوه کنډکونه چې یو د شهیدان په سیمه کې وو، او بل د دورې د سر په سیمه کې چې د پولیسو د اکاډمۍ سره نږدې وو، هغه طالبانو ته صرف کړي. همدارنګه نن مازدیګر ناوخته د اسمان صاحب ولسوالي او د علي اباد ولسوالي هم طالبانو په خپل تسلط کې راوستي ده. جګړې ځای ځای دوام درلوده، خو په جګړه کې د تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نه ترلاسه کیږي.
د څه ډول وسلو غږونه اوریدل کیږي؟ ځکه افغان حکومت ویلي دي چې د ناتو په مشرۍ امریکایي ځواکونو هوایي بمباری هم کړی دی. د نورو څه ډول وسلو غږونه اوریدل شوي دي؟
تیر شپه هوایي ځواکونو په طالبانو باندې بریدونه کړي دي، بمباری کړی دی. خو د شپې په وخت کې چې افغان ځواکونه یو څه پرمختګ کړی وو، سهار د مرخصتو په وخت باندې هغوی بېرته پشه شوي دي. د ورځې په اوږدو کې په دغه ساحو کې چې ما مخکې یاد کړی، په دغو کې جګړه روانه وه، او هم د طالبانو لخوا او هم د دولتي ځواکونو لخوا مختلفو وسلو ډزې کېدې. ځکه طالبانو په تېرو دوو ورځو کې د قندز ټول هغه ځایونه چې نظامي او ملکي ادارې پکې دي، او دوی پکې د وسلو مهمات او دیپوګان درلوده، هغه دوی ترلاسه کړي دي. نو هغه ځینې ټانکونه چې په کې دي، هغه طالبانو سره هم شته. اوس په اسانۍ باندې هم د دې تفکیک نشي کېدای چې په دغه ضدي زري موټرو کې څوک دي او کوم خوا دي. نو د دواړو خواوو نه د لویو موټرو د لویو توپونو ډزې هم تبادله کېدي، او د وړو وسلو ډزې هم.
داسې راپورونه هم راغلي دي نظمان صاحب چې وسلوالو طالبانو ځینې لارې بندې کړې دي، او یوناما ویلي دي چې تقریبا 6000 کسان د ښار نه وتلي دي، ښایي چې یا ولسوالۍ ته تللي وي او یا بېخي ولایت ته پرېښې وسي. داسې معلومات شته چې دا خلک نور ولایتونو ته تللي دي، او که د ښار نه وتلي دي ولسوالۍ خوا ته تللي؟
قندز نه زیات خلک په دې خاطر وتلي چې جګړه دوام لري په کلیوالو ساحو کې، په هغه ساحو کې چې عام خلک ژوند کوي، په هغې کې هم جګړې جریان درلوده. په ځینو کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، خلک ټپیان شوي دي، زخمیان شوي او وژل شوي هم دي. نو په همدې خاطر عامو خلکو ویره درلوده، او د ویرې له امله ځینې خلک د تخار پر لور تللي دي، ځینې هم بغلان ته رسېدلي دي، او ځینی هم چې وسی درلوده هغوی ځانونه کابل ته رسولي او د ښار ځینې اوسېدونکي کلو ته کډه شوي په دې خاطر چې په دې ورځو کې په کلو کې جګړه نشته دی او دوی د ځانونو لپاره هغه ځایونه خوندي ګڼلي دي. د ښار کې عموما کاروبار په ټپه ولاړ دی، دوکانونه بند دي، د ځینو اجناسو او خوراکي موادو بیه لوړه شوې ده. علت هم همدا ده چې بازار بند دی او کاروبار په ټپه ولاړ دی، نو ضرورت زیات دی او د موادو واردات
یو بل اندښنه دا و چې په ښار کې چور او تالان هم شوی ده. وسلول طالبانو البته د خبرونه رد کړي دي چې ګویا دوی کړي دي، دې باره کې هم څه معلومات شته؟
د ځینو هغو کسانو سره چې زه د ټلیفون د لارې وغږېدم چې هغوی په دغه کشمکش کې په کندوز کې ځینې خلک چې په دې وخت کې اوس طالبان د کندوز ښار ته ننوتي دي د موقع نه استفاده کوي، یو دولتي ادارې، ځینې خارجي موسسات او ځینې هغه رسنۍ چې هغه په کندوز کې موجود دي، یا یې وسایل چور شوي دي وړل شوي دي او یا هم اور ورته اچول شوی دی. خو دا چې دغه کارونه چا کړي دي، ول شوي دي او څنګه شوي دي تر اوسه پورې معلومه نه ده. د سیمې نه چې موږ د خلکو سره په جریان کې یو، ول چې نن طالبانو په دې خاطر باندې دوه کسان د کندوز د چوک په سر باندې نیولي وو چې دوی د ځینو ځایونو نه غلا کړې وه. یو کس چې کمپیوټر او یو هم د لمری برېښنا سولر ورسره ونیول شوی دی، هغه غاله کې ورته چولي وو خلکو ته د هغوی ورښودل چې دوی د دغه څوکو په غلا باندې نیول شوي. نو دوی هم وایي چې دوی سبا نه به یا د بلې ورځ نه به هغه څوک چې په دولتي ادارو کې کار کوي هغوی به دولتي ادارو ته راځي او
ډېر زیات مننه دروندونکو. په سیمه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمان و چې په کندوز کې د تازه حال احوال په لمر ور سره خبرې کولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبری خبرونه د واشنگتن د سټډیو ناوري وس په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 30 دقیقې شولې. خبرونه کې زموږ سره بل میلمه د قندوز په خوانی والی عبد الله فقیر زاده صاحب چې اوس په جرمني کې د فقیر زاده صاحب خرغلا سره وی غاوري صاحب.
بل زم غاورم زم تاسو ته احترام تقدیموم او تاسو تاریخ نه ټول افغانانو چې په هرځه کې دی غوته سلام او احترام تقدیموم.
کور ودان مننه چې په خبرونه کې سي زموږ سره فقیر زاده صاحب پښتنه دا مطرح کوي چې د قندوز نیول کېدل او غم په دومره اسانۍ سره دغه سي تاسو د والی پات شوي سي فکر کوي هم دومره اسانه و د قندوز نیول؟
د قندوز د نیولو په اکل یا ابتدا ډیره او بده حادثه ده او سخت متاثر یم. زه شخصا په دې یو څو موده دلته د دې خلکو خدمتګارم. زه شخصا په دې غمیزه کې شریف او قندوزیانو سره ځان شریک ګڼم. زه د دې په ارتباط باندې تاسو ته ارزو کوم چې دا ډیر لاملونه لري، لکن درې عمده ټکي به زه تاسو ارزو کوم چې د کشفي ارګانونو معلومات او اطلاعات د دښمن د دې ناورین په ارتباط باندې چې مخکې باید دوی جلوګیری کړې وای، دا یو انګېزه سوی ده. او بل خبره دا ده چې دا چې ولې داسې سوی او لوی یو لوی د دې کشفي ارتباط باندې چې دا دوی ولې دونه ضعف ښودلی، دا یو ډېر لوی مسلکي بحث په کار لري. په سطح د رهبري د ولایت د مدیریت د ضعف او نه موجودیت د تشریک مساعي او یو نظامي چې دا یو نظامي استعلا ده دا تشریک مساعي د خپل منځ کې او عدم د اطاعت یو بل ته دای بل لامل ده. او بل عمل دا ده چې نه همکاري د خلکو د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن دا هم
هم دغه فقیر زاده صاحب دغه د کشفي خبر معلومات خبر تاسو کړه، تشریک مسایي خبر تاسو کړه، د قندوز والی صاحب هم عمر صافي په دې باره کې البته د افغانستان حکومت اندېښنې شریکې کړې وي چې د امنیت قمندانۍ یو د والی او د ملي امنیت د ریاستونو ترمنځ همغږي یو دلیل دوی خود لا وو د کشفی معلومات خبرې وکړه. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صاحب په اول ورځ چې دا پېښه شویل ول چې مونږ پویدو چې یو حمله کیږي طالبانو خدا چې په دومره غټ اندازه بوسي مونږ ته معلومات نه ول. دغه د خلکو د نه همکارۍ دلیل کوي چې نور هم واضح کی چې ولی خلک د حکومت نه ناراضه دي
په ارتباط د خلکو نه همکاري په ارتباط د سيار حکومت تاسو ته د کشفیر تاسو د فکر وکړي چې دا خلک د سینې دي چې یو دم د قندوز سره داخل سول په استفاده د اختر ورځونه د خلکو د طالبانو یو تعداد سلاح او مهمات د خپل د خارته په د یو تعداد خاینین ور سره د ارتباط درلوده دیو ته جای ورکړی د دوی سلاح او مهمات ته جای ورکړی په مختلفو نقاط د خار کې جای په جای سوي دي.
بله.
او کله چې دا حمله له تلور خو نه کیږي له دننه له خار نه دا زه دقیق معلومات تاسو د دننه له خار نه غږونه جګیږي او الله اکبر ویل کیږي او په اوزو باندې اولین اوزه باندې حمله کیږي.
بله.
دا دا د خپل د کاش یعنی زه دا وایم زه خو خپل د کاش متخصص یم زه تاسو ته وایم چې دا کاش دوی ولې ونه سوې کړای چې دغه د دوی راتګ د دوی جای په جای کې دی د دوی ارتباطات ارتباطي غړي دا ولې کاش نه سوې کړای ولې په وخت زمان سره دې جوړه غړي ونه کړ دا کمربندونه چې دوی درلوده دا کمربندونه دوی چیرته و دا کمربندونه ولې له دې کوم لار نه داخل کړ داخل سوې د خلکو نه همکاري دغه د خلک د دې په مقابل کې به تفاوت او خلک یعنی باید د خلکو د سره کومه کړه وای د افسایګان ویلې د لوی خلکو ویلې د لوی په دې کې خلک هم یو څه ملامت
دغه د اربکیانو د اربکیانو د محلي قماندانانو هم خلک د شکایت کوي چې ګوې دوی تینا پتنګ راغلی ول په دې خطر د دې حکومت بدیل که هر څوک وای دوی به یوازې طالبانه که هر څوک وای دوی د اربکیانو د محلي قماندانانو د ظلم او ستم نه خلاص کړي ول نو دوی به ورته خرغلاست ویل و هم دا دلیل و چې ولس هم تره وحده پورې د طالبانو سره ودارید
قرار له وريدونه دای هم یو عامل کې دی سي لکن په څنګه د دې کې د خپل د رهبری د قندوز د دوی ادم د تشریک مساعد دوی اطاعت نه کول یو بل ته د کشي ارګانونو ضعف په دې کې او دلته د څوک اداري نشتون یعنی سوق اداره نشتون او نه موجودیت تدافعی خطونو او د کنټرول د کمربند د خار دغه ټول بل اخر د ټول تر سر په سر شو دغه یو حادثه مې سرغله چې اوس هغه ټول هغه ملت باسي هر څوک هر څا سر دی نیوس او اوس هغه ټول فشار په ملت باندې ده چې دا اوس یو ډوډۍ په دې افغانۍ نشي پیدا کړی
بیرته نیولې ولی سم محترم څومره ستونزمندی که آسانه دی
زه تاسو درته وایم چې بیرته نیول کدوی اجاله څنګه زه به یو خبر که وخت ولري زه یو بل ممکن چې قندز دوام دفعه د سقوط کوي
بله
تاسو په جریان کې سم دا اوس قندز خلک دماغه غاوري دوام دفعه د سقوط کوي په اول دفعه چې سقوط کړای و ما وظیفه واخسته چې زه باید خار ته داخل سم زه په وخت کې والی نه ومه ما وظیفه واخیسته او خار ته داخل سوم او هدایت ما ترا کړ سوی و چې سرقیله سالان استفاده و نکه ته خلق و فامیلونه دی او پا آجال اجالتن دا تصمیم و نیول سه اوز که دوی اجالتن تصمیم نیول ای وای استاز فکر رو که امده اوز نن بالای سار سقوط و که بالای سار زدر توی مولیر حاکم نقطه ده چې حالت دی سی توپون هم دیو سرقیله سالان دیو لامده جای ندوی میدان وای دی ورلند نیسی تو حقیقت نوی
بله
دغه اوس بالای سار سقوط وکم دغه دقیقه امام صاحب سقوط کړی ده
بله
تاسو فکر وکړئ چې دغه سیاو حالاتو کې د روحیه د خلکو روحیه د دیغه به درې ورځې کېږي چې قوتونه په بغلان کې دي او په لار کې ورته کمینونه چولې دي دوی تروس پورې قندوز یا برسېدلی یا نه رسېدلی نه درېمه ورځ چې دوی عملیات ته شروع کړي او هر ورځ هغه د یو ځای سقوط کوي بل اخره د دې نیول به د ساده خبره نه ده دا 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 نو اډیر اومده نقاط دوی نیولې دي بالای سار نیولې ده اوس په میدان او روان دي دا ډیر غفلت په دې کې وجود لري دې باید عاجل عملیات سوی وای دا دې باید جلوګیری سوی دې باید مخه نیول سوی وای لکه دغه یو حالت ته اوس خلک مخامخ دي چې دغه د تاسو او ري او غذ تاسو ویني
ډیر جته مننه درنوندونکو د قندوز په خوانی والی عمر فقیرزاده صاحب و چې زمونږ سره په خبرونه کې عبد الله فقیرزاده صاحب چې زمونږ سره په خبرونه کې د قندوز د حالاتو په اړه خپل نظریات شریک کړل. او د خبرونه په پای کې د مهمه خبرونو لنډي زوري.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت وایم وحید الله مایار واچ د قندوز په جګړه کې تر اوسه پورې درې څلور کسان وژل شوي او درې سوه اته دېرش نور ژوبل شوي دي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یونما وایي چې د دوی د شمیر او ارقامو له مخې څه باندې سل کسان مړه او زخمیان دي. یونما وایي چې شپږ زره ملکي وګړي له ښار نه نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د افغانستان پوځ کوښښ کوي چې په جنوب کې د بغلان د ولایت نه تازه دمې قواوې قندوز ته ولیږي، خو طالبانو په لاره کې ځای په ځای خنډونه اچولي دي. لبل خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وای چې د دوی وسلوالو د ښار بانکونه، مغازي، دوکانونه، دولتي او غیر دولتي ودانۍ نه دي چور کړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی دی وای چې د افغانستان د مرکزي حکومت غفلت د دې باعث شو چې قندوز سقوط وکړي. د زابل سیمه ییز چارواکي وای چې د نړیوالو ځواکونو د قاتل ماموریت هوایي قواو په یو برید کې طالبانو یو قومندان له خپل څلور ملګرو سره وژل شوی دی. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې اسلامي دولت سره د جنگ لپاره سوریې ته د عسکرو د لیږلو او د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وړاندیز منظور کړی دی. په مسکو کې د روسیې د حکومت ویان نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان په پریکړه کې په سوریه کې د داعش په خلاف د هوایي قواو نه استفاده هم شامله ده. له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې متحده ایالات ګمان کوي چې روسیې به د سوریې د حمص د ښار په شاوخوا کې هوایي بمباري پیل کړي. د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ چې په سوریه د امریکا په مشرۍ د اختلافي ځواکونو عملیات ساري په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې واشارتي میلیارډ ډالر به د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسه ته ورکوي چې د مهاجرو او کډوالو د موجوده ستونزې طرفه کولو لپاره ورنه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو وایي چې سږ کال 15,000 کسان په منځني ختیځ افریقا او ځینو نورو ملکونو کې د جنګونو او غربت له امله اروپا ته را رسیدلي دي. د چین دولتي مطبوعات وایي چې د ګوانشي په ایالت کې په عام ودانیو کې 14 شوي دي. دغو چاودنو په نتیجه کې 3 کسان مړه او 14 کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي چې د کب نیونکي وکتۍ نیولې ده چې ایران پکې وسلې بار کړې وې او په یمن کې حوثي اغیانو ته رسولې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان په دې ګرم کړ چې د هغو ایراني حجاجو د مړو د سپارلو مخه نیسي چې تېره اونۍ په مینا کې په ټیر ماټیل کې وژل شوي. ایراني چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 209 ایراني حجاج وژل شوي او 209 یې لادرک دي. افغان او امریکایي مامورانو د چهارشنبې په ورځ په دوبۍ کې د پانګه اچونکو سره غونډه کړې. د غونډې مقصد دا و چې هغوی وهڅوي چې د ناټو د قوو له وتو وروسته د افغانستان له نظامي میدانونو د تجارتي کاروبار لپاره استفاده وکړي. غونډه په داسې حال کې شوې ده چې په قندوز کې سختې جګړې روان دي او د متحده ایالاتو قواو د حکومت په ملاتړ پر طالبانو حملې کړې دي. متحده ایالات او د ناټو نور غړي ملکونه وایي په پام کې لري چې د افغانستان نظامي اډې په بشپړه توګه خالي کړي. په هند کې پولیسو اته تنا په دې الزام نیولې دي چې یو مسلمان سړی د هغه زوی سره یو ځای لخپور کور را وست او د غوا د غوښې د خوړلو په تور باندې په وهلو وهلو باندې مړ کړ. د هندوی محکمې 15 کسان نن د چهارشنبې په ورځ د عمله په اعدام محکوم کړ چې په 2006 میلادي کال کې د هندي چارواکو په وینا په دوه اورګاړو کې د بمونو چولو په چولو کې لاس لره. او د امریکا د ملي استخباراتو یا NSA پخوانی قراردادي ایډوارد سنوډن چې د متحده ایالاتو د استخباراتو سری معلومات افشا کړي او په مسکو کې ژوند کوي د سه شنبې پر د لومړي ځل لپاره په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې راښکاره شو. سنوډن په ټویټر کې ولیکل، غږ مې اوري او په یو ساعت کې په ټول امریکا کې 115,000 ملګري پیدا کړل، خو څو ساعت وروسته د ملګرو شمېر 600,000 ته ورسېدو.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګرتیا وکړله. لنډې شوبو کې البته تقریبا یو دقیقه وروسته دری نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي چې د هغې خبرونې نه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو ځانګړې خبرونې اوري چې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا غږ د خبرونو 15 کلیزې لمنځلو ته ځانګړې شوې دي. هیله ده چې په خبرونه کې زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.